ازادي راډیو قدر من اوریدونکو سلامونه په افغانستان کې د مازیګر سلور په جشن په ځفشت ساحه کې ما د شفیق یار په تخنیکی همکاري د خبرونو درته وړاندې کوم. پایل کو د دې سات خبرونو دا به پولی خبریالانو ټولنه یا آر سی ایف وای طالبانو په څکم یو کال کې لکټر لګ دولس رسنۍ بند کړی دي او د ارزو ټلویزیون چې دی ورسته یو کې غږ غلای کړي او کارکونکو تر وسه په کابل کې بنديان دي. د ټولنه پرون پښیم په خپل ایکس پانه یا خوانی ټوئیټر کې ل طالبانو غوښتي چې د دې ټلویزیون کارکونکو خوش کړي او د رسنۍ د بندیدو د غندنې ترڅنګ هغه د نه منلو بللی دي. د به پولی خبریالانو د ټولنه د جنوبی آسیا د څنګ مشر سیلین مرسیر وویل چې د رسنیو پر وړاندې د طالبانو ایدیالوژیکی او ظالمانه چلند په وروستي میاشتو کې زیات شوی دی چې د غنو رسنیو د تړلو لامل شوی دی. د ټولنې د ټولو نیول شویو خبریالانو په بی قید او شرط خوشی کولو ټینګار وکړ او تاکید یې وکړ چې افغان رسنۍ حق لري چې خلکو ته بی پرې معلومات ورسوي. آر ایس ایف له طالبانو وغوښتل چې رسنۍ ته اجازه ورکړي څوله نړیوالو معیارونو سره سم فعالیت وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمشنری یا یو این سی آر وای ایران د سپتمبر له میاشتې له خپلې خاورې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ګړندی کړی دی. د افغانستان لپاره د دې کمشنری څانګې نن جمعه په خپله ایکس پاڼې پخوانی ټویټر کې لیکلي چې روان کال ایران په سلګونو زره افغانان بیرته افغانستان ته استولي چې اکثره یې په زور له هغه هیواد ایستل شوي دي. د دې ادارې یوې چارواکې کارولاین ګلوک په اسلام کلا بندر کې په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې ایرانی چارواکي به په پام کې لري سو تر راتلونکي مارچ میاشتې پورې 2 میلیونه بهرني کډوال چې اکثره یې افغانان دي له خپلې خاورې وباسي. یو این ایس آر ویلي له ستونزو سره سره هڅه کوي چې په افغانستان کې د خپلو شریکانو په مرسته د هیواد ته د دغو نویو ستنیدونکو کډوالو لاسنیوی وکړي تر څو خپل ژوند ته بیرته سمون ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا وایي را روان 2015 کال د افغانستان شاوخوا 2.9 میلیون وګړي بشری مرستو ته اړتیا لري. د دې ادارې د افغانستان څنګه پرون پنځمه په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې ولیکل چې د افغانستان لپاره د راتلونکي کال د بشری اړتیاو او اړو کسانو ته د مرستو رسولو پلان یې پیل کړی دی. د اوچا خبره د دغه ډلې زوار اړخیز تګلارې هدف د خلکو ژوند ژغورل، د کړاوونو کمول او د مهمو اړتیاو په برخه کې د افغانانو د وقار ساتل دي. اوچا ویلي چې په افغانستان کې د 6.8 میلیون اړو کسانو د ملاتړ لپاره 2.3 میلیارډ ډالرو ته اړتیا لري. په جنوبی سالان کې تیر شپه په یو ټرافیکی پیښه کې 2 تنه مړه او 3 تنه ټپیان شوي دي. د پروان د امنیه قوماندانۍ ویان فضل الرحمن مسکینیار نن جمعه په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه پیښه تیر شپه د جنوبی سالان د ولسوالۍ په گهواره سنگ سیمه کې هغه مهال وشوه چې یو کورولا ډوله ټیکسي چې له تخار څخه کابل ته په لاره وه له سړک څخه واوښت او چپه شو. د خبر پاڼې له مخې په دې پیښه کې د موټر چلوونکي په ګډون 2 تنه مړه او 3 تنه نور ټپیان شوي دي. سیمه ییز چارواکو د دې ترافیکی پیښې علت د موټر چلوونکو بې احتیاطي بللې ده. د سپینې ماڼۍ یو چارواکي وایي چې پاکستان د لرې واټن بالستیک توغندیو د پراختیا په حال کې دي چې د امریکا په شمول جنوبی آسیا ورهاخوا ممکن اهداف په نښه کړي. د امریکا د ملي امنیت مرستیال سلاکار جان فاینر د پنجشنبه په ورځ په واشنگټن کې ویل د پاکستان اقدامات د امریکا لپاره یو راپورته کیدونکی ګواښ دی. د سپینې ماڼۍ دغه جګپوړي چارواکي یوه ورځ وروسته تر دې اندېښنې څرګندې کړې چې واشنگټن د پاکستان پر 4 شرکتونو بندیز ولګوه. د اوکراین پر پلازمینه کیف او جنوبی سیمه خیرسون نن جمعه د روسیې د پراخو بریدونو په نتیجه کې لک تر لګ 2 کسان وژل شوي دي. د کیف د پوځي ادارې مشر سیرهی پوپکو وویل چې د روسیې د توغندۍ بریدونو له امله په ټول اوکراین کې د هوایي بریدونو خطر زنګ وهل شوی او د هایپرسونیک کینجال او اسکندر کائن درویش بالستیک توغندی یو په ګډون یوازې 8 توغندی پر کیف وشتل شوی دی. د اوکراینی چارواکو په وینا یو تن په کیف او بل په خیرسون کې وژل شوی دی. او د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ هول ملي لوبډله د زیمبابوې په وړاندې د سبا ورځې وروستۍ او درېیمې 15 شلوره مسابقې ته پوره چمتووالی لري. افغانستان وتوانید له کوربه هیواد د کرکټ پرونۍ مسابقه د 202 منډو په توپیر سره وګټي. یو ځل بیا مو په دې خبري ټولګه کې هرکلی کوم. وړاندې په خبرونه کې پرسته دا راپورونه واورئ. د طالبانو له بیا واکمنې وروسته په افغانستان کې ترافیکي پیښې 15 برابر زیات شوې دي.
نو حکومت کنټرول کړی دی، مدي حکومت په واسطه د نه کوي سړک یې څنګه په خوانه سړک وغیرہ غنیم متره سړک راکړل کړی، مخکې درې موټر تیرې دي، اوس دوه موټر نه سوې تیرې دي.
یو شمېر راستنه شوي افغان کډوال شکایت کوي چې د مناسبې سرپناه د نشتوالي له کبله له جدي ګواښونو سره مخ دي.
نو موږ له حکومت نه له نړیوالو نه ټول باندې مجنون ریاستونو باندې غږ کوو چې موږ د غږ واوري هوا سړه ده، موږ ماشومان حتی د ژمي د لرګي او د زغال وس نه لرو.
په اورسکان ولایت کې خلک د لوړو زده کړو د موسسو پر جوړېدو خوشاله دي.
دا ډېر کومک از مسره د زمر ډېر سنس په ځای باندې کېږي. دا غږ د جمله څخه ډېر سیستمونه دی یاد کړل چې د اوټور سیستمونه باندې زمر مشکلات ترې وړاندې پر د حل کېږي او مرسته د پرمختګ زمينه مسره.
وړاندې په خبرونه کې د دې مطالبه تر څنګ نړیواله موضوع هم ښه را سره اوسه.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
تاسو موږ را کلاس د رادیو نه اوري، بیا هم خبرونه تخره اخلي. شروع کوو د دې خبرونه پر مطالبه. د طالبانو لوبیا وکمنې دو وروسته په افغانستان کې ترافیکي پیښې 15 برابر زیات شوې دي. ایمرجنسی روغتیایی سازمان په یو راپور کې ویلي چې د 2022 کال د مارچ میاشتې څخه د 2023 کال تر مارچ میاشتې پورې په ترافیکي پیښو کې نږدې 80% زیاتوالی راغلی دی. دا په داسې حال کې ده چې تازه د کابل کندهار په لویه لار د غزنی اړوند سیمو کې د دوو ترافیکي پیښو له امله 140 تنو نه زیات کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. دا چې نور څه حال دی دا به د سنا کاکړ نه واورو.
ایمرجنسی روغتیایی سازمان په افغانستان کې د طالبانو لوبیا واکمنی دوه رئیسې په دې هیواد کې د ترافیکي پیښو د زیاتوالي خبره کوي. دغه بشرپاله روغتیایی سازمان د پنځشنبه په ورځ د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې د 2021 کال د اګست میاشتې رئیسې د ترافیکي پیښو شمیر 15 برابر زیات شوی دی. که څه هم په راپور کې د 2021 کال د پیښو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو راغلي چې د 2021 کال د مارچ او 2023 کال د مارچ میاشتې ترمنځ د ثبت شویو اټکلونو له مخې په ترافیکي پیښو کې 80.5% زیاتوالی راغلی دی. ایمرجنسی زیاته کړې په دې موده کې د پیښو شمیر له 2602 څخه 15,500 ته زیات شوی. په راپور کې زیاته شوې چې دا پیښې چې له سړک څخه د موټر د اوښتلو، چپه کېدلو، دیوالونو سره د ټکر او یا په سیندونو کې د لویدلو له امله رامنځته شوي، لامل یې د سړک خراب حالت، لوړ سرعت، په لاره کې د ځمکې ښویېدنه او یا د سړک د مقرراتو نه مراعاتول دي. ایمرجنسی بشرپاله روغتیایي سازمان چې په 1994 کال کې د جګړې ماینونو او بېوزلۍ قربانیانو ته د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو او وړیا جراحي په موخه جوړ شوی، په افغانستان کې خپل فعالیت په 1999 کال کې پیل کړی دی. د سازمان د معلومات داسې مهال خپروي چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د تېرې دوه ورځې هم یو شمېر مرګونې ترافیکي پیښې شوې دي. تېره شپه په جنوبي سالنګ کې په یوه ترافیکي پیښه کې له سړک څخه د موټر د اوښتو او چپه کېدو له امله 2 تنه مړه او 3 تنه ټپیان شوي دي. افغانستان کې ډېری ترافیکي پیښې د موټرو د مخامخ جنګېدو په ترڅ کې هم رامنځته کېږي. د چهارشنبه په ورځ ناوخته د کابل کندهار په لویه لار د غزنی اړوند سیمو کې د دوو ترافیکي پیښو له امله چې له یو بل څخه یې شاوخوا 45 کیلومتره واټن درلود، 25 کسان مړه او تر 60 زیات ټپیان شول. د ایمرجنسی سازمان په بیان کې دغه شان راغلي چې د دې پیښې 18 ټپیان د دوی کابل روغتون ته راوړل شوي. په ورته وخت کې د طالبان حکومت د ترافیک پولیسو عمومي رئیس حسیب الله مختار کورنیو رسنیو سره په خبرو کې ویلي دا پیښې تر ډیره حده د موټر چلوونکو د بېغوري، لوړ سرعت او د ترافیکي قوانینو د نه مراعاتولو له امله رامنځته شوي دي. د دې پیښې د یوه قرباني د کورنۍ غړي چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، د ترافیکي پیښو د راکمولو په برخه کې د طالبان حکومت پر بېغوري نیوکه کوي. هغه ازادي راډیو ته وویل
کتونه چې دي پریږي په موټروانانو چې ته به په 3 ساعته کې ځان رسوي، نو هغه به چې هره کم وي لکه تیاره چې در روانه وي. نه حکومت کنټرول کړي دي، نه د حکومت په وس پردي نه کوي سړک یې هغه پخوانی سړک وغیره دوه نیم متره یې سړک راکړل کړی دی. مخکې 3 موټره تېرېدو، اوس 2 موټره نه سوی تېرېدی.
خو پنځمبه د قوس نه وشتمه د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د غزنی د ترافیکي پیښو په غبرګون کې د دوو ترانسپورتي شرکتونو د فعالیت د ځنډولو اعلان هم وکړ، خو د یادو شرکتونو نومونه یې نه دي څرګند کړي. په غزنی کې ځایي خبریالانو بیا ازادي راډیو ته ویلي چې یادې مسافر وړونکي موټرې په میرویس نیکه او بهمن ترانسپورتي شرکتونو پورې اړوند وې. په ورته وخت کې عبدالجبار چې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ترمنځ په لویو لارو سفرونه کوي او په خبره د ډیری ترافیکي پیښو شاهد دی، د ډیریو د پیښو د لاملونو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
یو خدا چې تیز رفتار او د ډرایورانو نه مسلکیتوب، او بل چې دی په لویو لارو هغه خرابوالی چې مثلا ویجاړی او ستونزې لري، دریم دا چې د لویو لارو په سرونو باندې هغه ترافیکي نښې نه ایښودل شوي، حتی زموږ په ښارونو کې هم نشته، او بل دا چې اکثریت سړکونه تنګ دي، سوری ډیر نه دی.
تر دې مخکې یو شمېر افغانانو بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی و چې د لویو مسافر وړونکو موټرو ځینې چلوونکي نشه یي توکي هم استفاده کوي، چې دا کار هم د دوی په خبره د ترافیکي پیښو په زیاتوالي کې عمده رول لري.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
په همکار اغلی د طالبان حکومت عدلیه وزارت درستنیدونکو کډوالو لپاره د ځمکې د ویش، د دولتي ځمکو د اجاره او د راستنیدونکو صنعتکارانو او سوداګرو لپاره د سانتیاو درامست کول په برخو کې د دریو قوانینو د تصویب خبر ورکړی دی. دا چې نور څه حال دی دا بل حدیث پردیس نه په دې راپور کې وره.
په افغانستان کې د هوا په سړېدو د راستنو شو افغان کډوالو له ستونزو سره هممهاله د طالبانو مشر ملا حبت الله خونزاده تازه د یو فرمان لمخې چې د طالبانو د عدلي وزارت په رسمي جریده کې ثبت او نافذ شوی، په مرکز ولایتونو کې راستنیدونکو کډوالو ته د ځمکو پر ویش ټینګار کړی دی. د طالبانو د حکومت عدلي وزارت پرون پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې راستنیدونکو کډوالو ته د ځمکو د ویش، د دولتي اماراتي سمکو د اجاره او راستنیدونکو صنعتکارانو او سوداګرو ته د اسانتیاو په اړه قوانين په رسمي جریده کې ثبت او د پلي کېدو وړ دي. د راستنو شو کډوالو لپاره د طالبانو د سمکو د ویش قانون چې دیارلس فصلونه او نون نسمادي لري، په کې اړوند ادارو ته سپارښتنه شوې چې اړمنو کډوالو ته له تثبیت یا پیژندنې وروسته په کابل ولایتونو کې ځمکې ورکړي او د کورونو د جوړولو چارې دې تنظیم او چټکې کړي. په یاد قانون کې د غشان د هغو سمکو د بیرته راګرځولو چې د خارګوټو لپاره بیلې شوي وي ټینګار شوی، او لارښوونه شوې چې د نورو خارګوټو د جوړولو لپاره د مناسبې ځمکې ځانګړي شي. په قانون کې د غشان راغلي چې له دې وروسته به راستنیدونکو کډوالو ته د ځمکو د ویش چارې د هغه کړنلارې له مخې مخته وړل کیږي چې په قانون کې په اړه وضاحت شته او ټول یې پلي کېدو ته مکلف دي. د طالبانو له لوري د دولتي یا اماراتي ځمکو د اجاره قانون په دې متمرکز دی چې له دې وروسته د کومو شرایطو او اصولو په پام کې نیولو سره دولتي ځمکې اجاره او یا هم په دې برخه کې شوی حقوق فسخ شي. د راستنیدونکو صنعتکارانو او سوداګرو لپاره اعلان شوی قانون بیا په بیلابیلو برخو کې له ځنډ پرته د صنعتکارانو د ستونزو پر حل او د هغو سوداګرو لپاره چې غواړي پانګونه وکړي د لازمو اسانتیاو د رامنځته کېدو سربیره د مرستې ژمنې پکې شوې دي. که څام کډوالو ته د سمکو د ویش پاړه د طالبانو د حکومت په نوي تصویب شوی قانون او کړنلارې کې سندي ویل شوی چې څومره راستنه شوی کډوالو ته به د کورونو لپاره د سمکې نمرې ورکړل شي، خو وړاندې د طالبانو د حکومت د کرنې وزارت سرپرست تورخم خارګوټي کې د راستنه شوی کډوالو څخه د لیدنې پر مهال په دې اړه څرګندونی کړې وي. اته اوله عمری ویلی چې د راستنه شوی کډوالو لپاره د نمرو د ویش طرحه د طالبانو د مشرتابه لوري منل شوی چې لمخې به کډوالو ته 2,00,000 نمرې وویشل شي. یو شمیر راستنه شوی کډوال به شکایت کوي چې د مناسبه سرپناه د نشټوالي لقبل له جدي ننګونو سره مخامخ دي. محمد صابر او رحمن الله په دې اړه ازادي راډیو ته ویل:
څو بسړې اوسې کې پر دې کورونو کې نو مونږ له حکومت نه له نړیوالو نه ټول باندې مجنون ریاستونو باندې غږ کوو چې مونږ د غږ ووري هوا سړه د مونږ ماشومان، حتی د ژمي د لرګي او د زغال وس نه لرو، ځکه دلته کارونه نشته. پکر وضعیت مخې بد وضعیت کې نن تاسو نه اله کو چې مونږ سره مرسته وکړي.
وادي مت ډیرو خلکو راکړي د حکومت مو وادي راکړي خیره بنسټونو مو وادي راکړي دندسي د دوی ته پته مې د ترګ پلاري د ټولو خیر بنسټو حکومت منیم دا غږ دی چې موږ سره نیو د کور جوړونې په برخه کې موږ سره مرسته وکړي.
راستنه شوي کډوال په داسې حال کې د سرپنا د نشټوالي او نورو ستونزو په اړه شکایت کوي چې تازه د ډسمبر په 13مه د کډوالۍ نړیوال سازمان په یو راپور کې ویلي چې په 2024 کال کې 1.2 میلیون افغان کډوال له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. په ورته وخت کې د ناروې د کډوالو شورا پی آی این آر سی عمومی منشیان انگلند هم پرون پنج شنبه په خپل ایکس پاڼه کې ویلي چې دا 2023 کال له اکتوبر راهیسې ولکه 15000 کسان له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. نوموړي دغه شان ویلي په داسې حال کې چې افغانستان له اقتصادي کړکیچ سره مخامخ دی، راستنه شوي کډوال بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د خبرونه په دې برخه کې به مولا نړیوالو موضوعاتو خبر کو سر بخره کو. امریکا ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سوریې ته د یو پلاوی د سفر خبر ورکوي. وایي چې دغه پلاوی به د دې هیواد له نویو واکمنانو د اسد د رژیم له ړنګېدو وروسته د دې هیواد د راتلونکي په اړه خبرې وکړي. په داسې حال کې چې سیمه ییز او نړیوال قدرتونه هڅې کوي څو په سوریه کې د یو ولسواکه حکومت د جوړېدو ډاډ ترلاسه کړي، د سوریې بیلابیلې پرګنې هم غواړي چې په راتلونکي حکومت کې باید ټول برخه ولري. نور په دې راپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن جمعه وویل چې سوریې ته تللی پلاوی به پر سوریې د واکمنې هیئت تحریر شام ډلې او هم د هیواد د لږکیو ډلو او د مدني ټولنې له استازو سره وګوري. واشنگټن دا ډله د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند وویل چې دغه پلاوی به له سوریایانو سره پر دې خبرې وکړي چې دوی د خپل هیواد د راتلونکي په اړه څه لیدلوری لري او متحده ایالات یې په څه ډول ملاتړ کولی شي. دغه امریکایي پلاوی بچې د یرغمل نیونکو لپاره د امریکا ځانګړی استازی هم پکې دی. هڅه وکړي چې د امریکایي تریتم شوی خبریال استن ټایس د برخلیک په اړه معلومات ترلاسه کړي. نوموړی د 2012 میلادي کال په اگست میاشت کې په سوریه کې یرغمل شوی دی. امریکایي ډیپلوماټانو په 2011 میلادي کال کې وروسته له هغې چې د اسد د رژیم لخوا د مخالفانو له ځپنې وروسته کورنۍ جګړه نوې پیل شوې وه، تر اوسه دمشق ته په رسمي سفر نه و تللي. د امریکایي پلاوی دغه سفر هم دارنګ یو ونی وروسته له هغه کیږي چې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د سوریې گاونډیانو ته د سفر په مهال وویل چې متحده ایالات د هیئت تحریر شام ډلې سره په مستقیم تماس کې دی. د دې ډلې په مشرۍ د یاغي ډلو د چټک پرمختګ په ترڅ کې څه کم دوه ونی مخکې د بشر اسد د کورنۍ د څو لسیزې واکمنۍ ړنګه شو، خو ورسره په دې هیواد کې د ښځو او هم دارنګ د لږکیو د حقونو په اړه اندېښنې راپورته شوې دي. د پنځشنبې په ورځ په سلګونو کسانو په دمشق کې په یوه لاریون کې د ولسواکۍ او د ښځو د حقونو د تامین غوښتنه وکړه. دا لومړی ځل دی چې د اسد رژیم له ړنګېدو وروسته دا ډول لاریون ترسره کیږي. د سوریې په شمال ختیځ قمشلی ښار کې په زرګونو کسانو د امریکا له ملاتړ برخمن کورد ځواکونو څخه ملاتړ څرګند کړ. د کوردانو په مشرۍ دغه ځواکونه د ترکیه او د هغې د ملاتړو وسلوالو یاغي ډلو تر فشار لاندې دي. که څه هم حیات تحریر شام ډلې چې په خوا په سوریه کې له القاعده څانګه سره اړیکې لرلې، لکله چې واک ته رسېدلې له ځانه د یوې معتدلې ډلې انځور وړاندې کړی، خو د سوریه د ګاونډیانو په ګډون له یو شمېر هیوادونو سره په دې اړه اندېښنه شته چې د سوریې راتلونکی حکومت به څه ډول بڼه ولري. تېرې اونۍ د شنبې په ورځ په اردن کې د سوریې په اړه جوړه شوې غونډه کې لویدیځو او عربي قدرتونو او همدارنګه ترکیې په ګډه په دې هیواد کې د یو ټول شموله او غیر فرقي حکومت جوړېدو غوښتنه وکړه چې د سوریې د ټولو مختلفو پرګنو حقونو ته درناوی وکړي. د پنځشنبې په ورځ د قاهرې په خبرو کې هم د دغې غوښتنې ملاتړ وشو. ترکیه او ایران چې د سوریې په کورنۍ جګړه کې د مختلفو لورو پلوي کړې هم دغه غوښتنه بدرګه کړه. د فرانس پرس اژانس راپور له مخې د ایران ولسمشر مسعود پزیشکان چې هیواد د اسد ملاتړ کړی و، په راتلونکي حکومت کې د سوریې د ټولو ډلو د ګډون او بیلابیلو عقایدو او مذهبونو ته د درناوي غوښتنه کړې. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان چې د اسد د مخالفانو خوا یې نیولې وه، د پخلاینې او د سوریې د ځمکنۍ بشپړتیا او یووالي غوښتنه وکړه. هغه همدارنګه ویلي چې سوریه باید له ترهګرۍ څخه پاکه وي. ترکیه د سوریه په شمال لویدیځ کې د وای پی جی په نوم د کوردانو په مشرۍ د سوریه ډیموکراتیک ځواکونه چې امریکا یې ملاتړ کړی د کوردستان د کارګرانو د ګوند یوه څانګه بولي. ترکیه، متحدو ایالتونو او د اروپایي اتحادیې د یو شمېر غړو په ګډون د نړۍ یو شمېر هیوادونو دا ډله د یو تروریستي سازمان په توګه نومولې ده. انقره د پنځشنبې په ورځ وویل چې تر هغو به پوځي عملیاتو ته دوام ورکړي تر څو دغه ډله
زپل شوی نه وی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په روزګان ولایت کې د لوړو زده کړو موسسې د زیربناو او تجهیزاتو په برخه کې د 15 لویو پروژو چارې د شاوخوا 20 میلیون افغانۍ په لګښت بشپړې شوې چې پکې د غونډو عمومي تالار د مریضې برېښنا سیستم د اوبو شبکه کمپیوټر لیب او د وسایتو د پارکینګ پروژې هم شامل وي. دا چې نور څه وو نور حال بل زموږ همکار نه واورو.
په اورزګان کې د لوړو زده کړو موسسې لپاره د شاوخوا 20 میلیون افغانۍ په لګښت 15 مهمې پروژې بشپړې شوې چې پکې د غونډې تالار د لمریزې برېښنا سیستم د اوبو شبکې کمپیوټر لیب او د وسایتو پارکینګ پروژې شامل دي. دغه پروژې د لوړو زده کړو د موسسې اړتیاوې په پراخه کچه پوره کوي. سربیره پر دې د پونتون د هاتې دیوال د رغونې چارې هم رسمن پیل شوې چې د موسسې د امنیت او راتلونکي پرمختګ لپاره یو مهم ګام بوي. د لوړز د کړو رئیس مولوی رحمت الله رحماني په خپل وینا کې د وزارت مقام مرکزی او ولایتي دارو له هڅو مننه وکړه. ویل چې د دې پروژو بشپړېدل به د روزګان د لوړز د کړو د موسسې په پرمختګ کې یو ستر ګام وي.
او یو د غونډه تالار دی او یو سولر سیستم دی او کمپیوټر لیب دی. دا پروژه موږ ګټه اخیستین ته سپارو. وی حتی دیوال دی د اوبو ټانکی دی د دې په حاله اوس موږ افتتاح ته دغه دوه پروژو وکړو. او هغه پروژه چې په خریداری کې دی چې هغه یو لابراتواري مواد دی د پوهنتون د پارج د ډیر اړینو ضروری دی او یو د کتابو خریداری ده چې دا هم ډیر اړینو ضروری دی. او غټ ګودام تقریبا چې څلویشت په شل کې ګودام دی د دې تدارکاتي چارې روانې دي. د زراعت ته پونځي د پاره زراعتي ټکنالوژي شاندې چې دا په الحاله د هغو کار جریان لري په تدارکاتو کې.
د اورزګان د لوړو زده کړو د دې موسسې استادان د یادو پروژو په پلي کولو سره خوشاله دي. وایي چې ستونزې به یې هوارې سي او د اسانتیاو څخه به برخمن سي. د دغه ولایت د پونتون د بیولوژي څانګې مسؤول امان الله شرافت وایي
ژې څکره تدکیر پونتنه لپاره د سانتیاګو لپاره د ډېر کومک ازمر سره ازمر ډېر سنس په ځای باندې کېږي. دا غوډې جمله څخه ډېر سیستمونه دی یاد کړل چې د غوټور سیستمونه باندې ازمر مشکلات تریواندازي پر د حل کېږي او مشته د پرمختګ زمينه مسيدي.
د دې ترڅنګ د یاد پونتون یو شمیر ماسلین هم د دې پروژو په پلي کولو سره خوشاله دي او له حکومت څخه د ورته نورو پروژو غوښتنه هم کوي.
بل جوړیږي نور تعمیرات جوړسي د وخت په چیرې دوه سره به خیر سره موږ ژغ نور پونتونونه چې ټوله په پیوای هتا کې راسي او د پونتون اړوند کوم شان چې لږ خوندې سي د کمپیوټر لپ څخه ګټه اخیستل سي د غره کم پارکینګ نه مرسکلان یا کوم وسایل چې څوک راول هغه به محفوظ وي. نو ګټه ډیره لري زما په نظر
جوړ سي وایي د مست پروژه جوړ سي مست ورور پانتون جوړ سي زما هر مشکل چې دی باید ال سي وایي ورې.
په پای کې د هکې د دیوال درغونی د بنسټ ډبره د والی د موسسې د رئیس د علماو او قراردادي شرکت لوري کې شودل سو او غونډه د خاتمه دعا په ویلو پای ته ورسیده. د یادونی ورده چې یادی پروژې د علم د وجې لپاره د روزګان ولایت د خلکو د کلکی ارادي او هلو څرګندونه کوي.
د افغانستان اړوند یو بل راپور هم لرو. په تیر سباندی یو کال کې د پاکستان حکومت په زور له ډیورن کرښې راړولې افغان کډوال شکایت کوي چې ورسره مرسته نه کیږي او لامل یې لګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی داوا کوي چې په پاکستان کې ځانونو ته کاروبارونه کورونه او نور اسانتیاوې چمتو کړې وي خو په بیړني ډول استلو سره یې هغه هر څه له لاسه ورکړه. نور حال د روحلان وری په دې راپور کې.
پاکستان د موږ مزدوری د پاره تلیو خو د اوس وخت کې هلته وضعیت ډیر خراب دی. په ماجرو باندې ډیر ظلمونه کیږي او هلته کول دي جیلونه به تیری. نو زه یې ونیولم خپله مې لس ورځې جیل تیر کړی دی. سخت هلته کول را کړی دي. بس
دا د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد اوسیدونکی محمد یاسین دی څوک چې پاکستاني پولیسو په پیښور کې نیولې او بندي کړی و. د هغه په وینا د زرګونو پاکستاني کلدارو په بدل له بند خوشی شوه او په جبري ډول خالی لاسونه له ډیورن کرخې راړول شوه دی.
وطن تر وختم ډیر سه حالت کې تورخم کې کله گیټ بند کله خلاص زنانه ماشومان ټول تکلیف کی وختنه افغان حکومت نه دار چې دلته ماجرو ته کاروبار زمينه ورته برابر کی تر سو خپل هوا تراشه او دلته استوګن شي.
دا یوازې محمد یاسین نه دی چې پاکستانی او امنیتی ځواکونه نیولې زورولې او څه چې ورسره وو هغه ټولې ترې خستي، بلکې په لزګونه او سلګونه زر افغانان د ورته چلن سره مخ شوي دي. کوم کسان او کورنۍ چې په زور راشړل شوي ټول د مرستو سرپنا کار او نور اسانتیاوو له نشتوالي شکایت کوي. د ننګرهار ولایت د بهسود ولسوالۍ وسیدونکو یحیا ازادي راډیو ته وویل
موږ د پاکستان د مهاجر راغلي پرمو او د کارټونو په سب کېدل باندې نور خدای شزله خلی ته راغلي دي خو یو روپۍ چا موږ سره نه کومک کړی دی او نه د کمخوانه چا ټلیفون کړی دی. زموږ دغه مهاجر چې زما په شمول باندې ډیر خلک راغلي دي په دې ساحه کې نو بې سرنوشته مطلب هم دغه ځای کې پراته دي بیچارهګان او پوله پټه هم نه لري کار او کسب هم نشته.
د کونړ ولایت د مرکز اوسیدونکو میوند راته وویل په لومړۍ ورځو کې ورسره یو څه مرستې شوي خو له هغه وروسته چا ورته څه نه دي ورکړي.
ځکه چې سړی نوی هېواد ته راوګرځي او بیا خپل ځایم ونه لري کاروبار سیستم هم ونه لري نو طبعا سړی د ډېرو مشکلاتو سره مخ کېږي. ژمی هم راغی اوړی خور رقم کېده خو ژمی کې په خیمه کې فلحال مونږ ژوند کوو. یو چپره غوندې والد هم دلته بس خپل مشکلات په خپله رفع کوو. ډېر څه نشته دی د سرپنا دپاره ډېر اشد ضرورت لرو.
خپلو سیمو ته راستانه کړی شوي کډوال دا ادعا هم کوي چې د مرستو په ویش کې ورسره توپیریز چلند کیږي او د دوی په نوم کیدونکو کومکونه د واسطو او زور خاوندان ترلاسه کوي. په زور راشړل شوی افغان کډوال وای هلته خپل کاروبارونه کورونه جایدادونه او خلکو سره زیات حسابونه درلودل خو په بیړني ډول راوستلو سره یې هر څه له لاسه ورکړل او دلته خالی لاسونه راغلي دي. پاکستانی حکومت چې کومې کورنۍ په زور راوستلي داوا کوي چې هلته پراته افغانان په هیڅ ډول سیاسي او نظامی خوځښتونو کې برخه نه اخلي خو چې هر ګډوډي رامنځته کیږي په تور افغانان نیول کیږي د وهلو او تکولو په زور پرې ترسره شوي جرمونه مني او د مجرمینو په ځای دوی په زندانونو کې ساتي. د راپور تر خپرېدو پورې په ننګرهار او کونړ کې د کډوالو او رستنیدونکو چارو ریاستونو مسؤلینو د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو پوښي ویلي چې کومې کورنۍ هیواد ته راستنیږي سرپرست حکومت او مرستندوی ادارې ورسره کومک کوي. کونړ او ننګرهار ته راشړل شوي کډوال په داسې حال کې د پاکستانی حکومت له زور زیاتی او په افغانستان کې د مرستو د نشتون څخه شکایت کوي چې افغان سرپرست حکومت د کډوالو چارو نړیوالو سازمانونو او د بشر حقوقو ټولنو له پاکستانی چارواکو څخه په زلونو غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو د زورولو نیولو او په زور د راشړلو پروسه ودروي خو بیا هم د دغه هیواد مسؤلینو خپل کار ته دوام ورکړي او لامل یې هر ورځ په لسګونو کورنۍ له ډیورن کرښې راوړي.
تاسو له پیغامونو
ازادي رادیو ته بي دا پیغام دی چې موږ یې له د فراه والي صاحب څخه چې دغه زموږ د اوبو مدیریت کولستان د تنګې د بند دغه ته د جدي پاملرنه وکړي چې دا اوبه مو ډېرې کښته شوې دي اوس سلو شل سلو لس متره پایپ خوري نو د ډامبر مخ په پورته د یراته ډامبر کولستان په مربوطاتو کې دا خلک ډیر ټوکر ټوکر دی او ستړي دي. بل کوچنیانو ته نه د مکتب زمینه برابره ده نه مسجدان لري و دې ته دې جدي پاملرنه د والي صاحب موږ ډیر وزر کوو ډیره غوښتنه لرو چې دغه ته دې پاملرنه وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم جوړیت خیر. نو موږ غزنی ولایت اوسیدونکو پاکستان څخه راوړی مو سره تر اوسه پورې کوم کار نه ده شوی. نو ما دا پیغام ده د ازادي راډیو څخه به د ستیت رول پور چارو کورسی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه احسان الله د زابل ولایت ارغنداب ولسوالی کرتو دانا کې د کاری زکلی اوسیدونکو یم. زموږ دا پیغام د زموږ په موسسه کې مو کار کړی ده د واکسین کار مو کړی ده نظمج معاشات تیر نظام دا هم پاتې دي او د اوسنی نظام دا هم پاتې دي نظمج معاشات څخه ګرځولي دي کوم دفتر ته چې وصول دفتر کې راته وایي چې بانکي جهاني هغه پیسې ګرځولي دي کنګل کړي دي کنګل کړي پیسې دي نو هغه زموږ معاشونه راسه ګرځولي دي په ادا مسیسه کې کار کړی ده نسیسه هم ادا مسیسه ده نو که چېرته کولی شي زموږ غږ ورسوي تر مسؤلینو ډېر به ښه وي نو السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو
ستاسي پیغام ستاسي نظر
وړاندې په څو شیبو کې به د ازادي میلمه په خپرونه کې زموږ همکار عصمت څاروان له وحید الله معیار سره خبرې ولري خو تر هغې مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته د وی پولي خبري اعلانو ټولنه یا آر اس اف واي طالبانو په څه کم یو کال کې لک تر لګ دولس رسنۍ بند کړي او داروزو ټلویزیون چې د دې ورستیو کې غاک خلک کړي او و کارکونکو تر وسه په کابل کې بندیان دي د ټولنې پرون پنځشنبه پر خپل ایکسپانډ یو فوني ټوئیټر کې له طالبانو غوښتي چې د دې ټلویزیون کارکونکو خوشی کړي او د رسنیو د بندیدو د غندنې ترڅنګ هغه د نه منلو وړ بللې دي دا ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وای ایران د سپتمبر لمیاشتې راهیسې له خپلې خاورې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ګړندی کړی دی د افغانستان لپاره د دې کمشنری څانګې نن جمعه پر خپل ایکس پاڼه یو پخوانی ټویټر کې لیکلي چې روان کال ایران په سلګونو زره افغانان بیرته افغانستان ته استولي چې اکثر یې په زور له هغه هیواد نه ایستل شوي دي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي را روان 2015 کال د افغانستان شاوخوا 2.9 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري د دې ادارې د افغانستان څانګې پرون پنجشنبه پر خپل ایکس پاڼې یا پخواني ټویټر کې ولیکل چې د افغانستان لپاره د راتلونکي کال د بشري اړتیاو او اړو کسانو ته د مرستو رسولو پلان یې پیل کړی دی په جنوبی سالان کې تیر شپه په یو ترافیکی پیښه کې دوه تنه مړه او درې تنه نور ټپیان شوي دي د پروان د امنیې قومندانۍ ویان فضل الرحمن مسکینیار نن جمعه په اعلامیه کې ویلي چې دغه پیښه تیر شپه د جنوبی سالنګ د ولسوالۍ په ګهواره سنګ سیمه کې وشوه
آزادی ملما د آزادی رادیو د ملما پروگرام درنو افریدون کوته شرح خلاص وایم اسمت څاروانیم نن په دې خبرونه کې زموږ ملما هم ویان دی البته د رادیو یا ټلویزیون ویان نه بلکې د ویستری نړیوال ادارې ویان دی یو وخت غوښتل چې جوړدلش شي پر سنوي کې کار وکړي خو ځین وخت هغه څه چې تو غواړي هغه څه نه کیشي نیکمرغه هغه دی چې څه غواړي تر هغه شو دند په لاس ورشي که خبرونه اوري حتما به د وحید الله امانی له نوم سره بلدی است دا چې شاغله امانی اوس په څه کار بوخت دی چیرې زیږیدلې په کومو شرایطو کې لوی شوی او تر دې ځای څنګه رسیدلې لده یې واوري
ډیر مننه سروان صاحب سلامونه تاسو ته او تاسو ټول درنو اوریدونکو ته از د افغانستان د وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ په یو غرنۍ سیمه چې د ونخي دره ورته وایي د وسخېلو کله هغه کې زګدلایم نو د ډیر افغانانو په شان زه هم نه پوهیږم چې هغه دقیق نیټه او کال کوم و دا غوډه بدبختي خو تاسو معلوماتي چې افغانستان کې جنگونه او ریکارډونه او کوم سب چې هغه مؤسسات چې هغه خو د ډیر خلکو له لاس ووتل یا فلاش ول یا چورش ول یا هم وس وزیدل نو ا دقیق نتراته نه معلومه خو حکومت چې په وسنه اسنادو کې په هغه بنا باندې ما جوړ کړی وخت کې ضرورت و اړتیا ورته تخمینی دا و چې 1990 کال لازم ما اسنادو کې چې دا کېدای شي 2 3 کال تفاوت ولري 2 3 کال تفاوت په دې معنی چې کېدای شي زیات ویل شي ځکه ورسته چې ما کله د خپل مشور ورته تذکره ولید هغه د مانه په وسنه اسناد کې کشل نو دا هغه اصلي تذکره را پیدا شوې و یو چیرته چې ما متاسفانه یا په خوشنۍ سره لا هم اصلي تذکره پیدا شوې نه ده
مانی صاحب چې د زوکر کال مو معلوم نه دی نو میاشت او رس خو به مو خامخا چې معلوم نه وي اروپا او امریکا ته چې کوم افغانان تللي اکثره د زوکر ورس د جنوري اوله شو دلید دلته ډیر ورته حیران دي چې دا څنګه ممکن ده.
بازم ما کټګوري کوم ما غوال د جنوري ده.
جالب ده. نو شه تاسو خبرې کوله بیا مو مکتب چیرته وایو؟
نو د سید آباد ولسوالۍ یو غرنۍ سیمه ده چې د ونخي درې په نامه یادي، یا ونخي درې کې بیا کلی مشخص کډیر زیات مشخص کو کلی د وسای خلکو په نامه یادي. په ریکه دنیا تر غلې ما متاسفانه زما دومره راته معلومیږي چې زما د پیدایښت سره سم د افغانستان کې د ناورینونو او ناخوالې هم پایل شوی وي، یا زما د جګیدونه مخکې وو یا هم په دغه جریان کې وو. خو په هغه وخت کې زمونږ په سیمه کې ښوونځی یا مکتب نه وو. نو ما اولنی خپل هغه د ماشومتوب او بیخي هغه لومړنی الف او ب مې چې زده کړی وو هغه مو د کلي د ملا امام یا د مسجد د ملا نه زده کړی وو. په لنیکه مرغه زه لا هم په هماغه د الف او ب او په د سپاره او په دې کې وم چې د ځینو بهرنیو انجوګانو لخوا په هغه سیمه کې سیار ښوونځي پرانستل شول. سیار ښوونځي په دې معنی چې مونږ د ښوونځي کوم تعمیر نه لرو، نو مونږ په خاورو کې ناست وو. کله به تونو لاندې یو چیرته ناست وو، بیا به سبا ته راته ویل چې دلته مه راځئ، فلاني ځای ته راشئ، هغه بل ځای کې ونې چې دي هغې لاندې به ناست وو. نو دغسې یو سیار یا ګرځنده ښوونځی هلته فعال شو، او په هغې کې زه د هغه لومړنیو شاګردان نه وم چې په لومړي ټولګي کې شامل شوم. البته شاید ما هغه وخت کې سن مې 15 یاد شو، 15 کله خو بل نه ډېر وړ کوي، شپږو یاد وو کله وو. او زما مشر ورور چې تر ما دوه کاله مشر دی هغه دوهم ټولګي کې شامل شو. نو یو جالبه خاطره د هغې ښوونځي دا ده چې کله د امتحانونه او ازموینې پیل شوې او د هغې نتیجه راغله، نو زه په هغه خپل لومړني ټولګي کې ما اول نمره مې یعنی بشپړ کړ. نو د ما لپاره دا یو ښه خبره نه وه، ځکه زما مشر ورور په دوهم ټولګي کې هغه دوهم نمره ښوونځی اول کال پای ته ورسو. نو ما هغه وخت کې ژړل چې هغه دوه نمرې اخیستې دي او ما یوه نمره اخیستې.
تاسو دوه نمرې اخیستې؟
دا هم یو چار څو کور کې راتل چې نه تا ډېرې اخیستې، تا اول نمره یې ما نه زه اول نمره په دې معنی چې یعنی ما لږ اخیستې تر هغې نه. نو هغه ښوونځی داس ښوونځي وو چې د تیارو د بمبارد او د جګړو د دې له امله به کله به په یو سیمه کې وو، کله به په بل سیمه کې وو، کله به په یو کلي تر ونو لاندې کېناستو، کله به د بل. او بل جالب خاطرې د هغې ښوونځي نه ډېرې زیاتې لرم چې د شهید محمد صابر په نامه باندې یادېدو. زه چون چې د ټولګي اول نمره وم، نو د ما مسؤلیت دا وو چې یوه توره تخته چې موږ له لرګي جوړه کړې وه، او بیا دغه د بیتری یا دا وړې بالټې د شپاغي وخت پر راډیوګانو دې کې استفاده کړې، دا هغه د تیزاب مستل د لرګي وم په هغه اب په لمدول بیا هم په هغه تورو بیا هم دغه توره تخته د ما مسؤلیت و. چار ورځې کور ته یېسم او بیرته یېم هغه تراوړم ټولګي تراوړم. نو دا څنګه د ما زړه دغه په استلاک کفتانو د مسؤلیت هم د ما او چار ورځې مې د توره تخته په سر نیولې و، کور ته به مې وړل او سبا هم بیرته ښوونځي تراوړم. او دا هغه سره به په پښمار دا تباشیر دا به هم خون کړه کړه و چې دا به ما وړو راوړو. نو دا تر شپږم ټولګي پورې مې هم دغه خونځه ویلې چې هم دغه سي ادامه پیدا کړه بدون لدې چې موږ د خونځي کوم تعمیر ولرو، او یا هلته سنفونه وي، چوکۍ وي، میز وي. بس تر شپږم سنف یا شپږم ټولګي پورې هم دغه سي کله په تر دې ونو لاندې او کله تر هغه ونو لاندې، کله به چې باران وو بیا به د کلي جومات ته لاړو. هغې نه وروسته بیا متوسطه پیل شوه. متوسطه چې له اووم ټولګي نه تر نهم ټولګي پورې وه هغه د ونخي د لیسې په نامه یاد هغې وخت کې متوسطه وه، تر نهم ټولګي پورې چې هغه زمونږ د کلي نه یو ساعت پیاده لاره وه. یو ساعت پیاده لاره به بیا مونږ یوې خانه تګ کوو او یو ساعت به د بلې خانه کوو تر څو هغه ښوونځي ته ورسېږو. درې کاله مې بیا هلته د منځنۍ یا متوسطه ښوونځی لوستی. لاغې وروسته بیا کابل ته راغلی یم. کابل کې بیا ما د ثانوي تخنیک په نامه یو مسلکي ښوونځی وو چې لسم ټولګی مې هغې کې پیل کړو، او لاغې نه هم دوهم نمره په د مرستیال انجینر په توګه فارغ شوم تر دولسم پورې. او لاغې نه وروسته بیا نو ما دوه ځله د کانکور امتحان ورکړی دی. کانکور ازموینه په دې معنی چې زما د ژورنالیزم سره ډېره علاقه وه. نو کراوال تما خونځای مسلکی خونځای
وله
خو همدغې خبرې ته راځم. زه چې کله ډېر ماشوم وم زما پلار به چې خبرونه اورېدل نو ماته به دا د بی بی سي او د امریکا غږ د ناتاخانو آواز به ډېر خوږ لګېده را باندې. نو په هماغه ماشومتوب کې به هم ما خبرونه اورېدل او ډېر علاقه مې د خبرونو سره وه. همیشه لکه د ښه پاخه عمر کسانو هغه راډیو ته به کلک ناست وم او خبرونو ټایم هېڅ وخت له لاسه نه ورکوم. علاقه مې به ډېره زیاته وه چې زه هم خبریال شم، ژورنالیزم ولولم. هماغه علاقه وه خو کابل ته چې راغلم مسلکي ښوونځی مې ولوستو، هغې سره ومې لوستو خو دومره علاقه نه وه. نو وروسته بیا زما په کانکور په لومړنۍ ازموینه کې زما درې انتخاب وو. په هغې وخت کې به انتخاب تر درې انتخابو تاسې کولی شوی چې اول انتخاب زما د کابل انجینري وه او دوهم د کابل پولیټکنیک وو. دریم یې ژورنالیزم په خوشنۍ سره چې دریم انتخاب مې ژورنالیزم. نو په لومړي ځل زه اول انتخاب ته هم نه وم شوی، د پولیټکنیک چې دوهم انتخاب وو هغه ته کامیاب شو. هغه مې بیا ورته پرېښود ژورنالیزم لپاره. یو کال مې صبر وکړو، وایي نه زه دا نه وایم، زه باید ژورنالیزم وایم او خبریال شم. نو بل کال ته مې لومړنی انتخاب هم د ژورنالیزم پانځه وو چې نیکه مرغه هماغې ته بریالی شوم او بیا مې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پانځه لوستې ده چې د ژورنالیزم پانځه د مطبوعاتو او د عامه اړیکو له څانګې فارغ شوی یم او هلته هم په کادر سره دریم نمره د هغې نه فارغ شوی. د دې دوران کې مې چې کله دوهم ټولګي کې وم د دوهم کال د ژورنالیزم پانځه کې وم، ما د آزاد خبریال په توګه هم له ځینې بهرنیو رسنیو سره دنده پیل کړه چې هغه کې په لندن کې د جګړې او سولې په اکل راپور ورکولو انسټیټیوټ وو په کابل کې چې دوی فعالیتونه په 2002 کال کې پیل کړل. هغې سره مې د آزاد خبریال په توګه کار پیل کړ او گزارشونه یا راپورونه به ورته جوړول تر هغې چې بیا بېرته چې کله زه د پوهنتون نه هم فارغ شوم د هغوی سره مې رسمي دنده لرله او د هغې سره مې بیا تر 2008 کال پورې خپل دنده ته ادامه ورکړه چې د چیف پولیټیکل رپورټر یا د سیاسي برخې مشر خبریال په توګه او د ژورنالیزم د ټرینر په توګه دا مختلفو دندو مې ورسره کار وکړه.
پوهنتون بیا کله فارغ شوې؟
2004 کال کې دسمبر میاشت کې د کابل پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي فارغ شوم او بیا غوښنه ورسته به موږ سره اکتفا وکړ. ډیر وخت کې د کار دنده پایل شو.
تاسو د سولې او جنگ د انسټیټیوټ یو ول د دوی لپاره د ضرورت نو چې راپور باید په انګلیسي ولیکي او که تاسو انګلیسي زده کړی وای
د دوی د پارارټیا واش په انګلیسي ژبه راپورونه وکړي شي. خو د افغانستان کې دوی د امکانات لرل چې د ژباړن لرل موږ به راپورونه په دری او یا پښتو ژبه جوړول بیا به ژباړل کېدل او بیا ژباړل نو ورسته بیا بهرنیو ایډیټرانو ایډیټ کول او بیا به دغه نو ورسته په ویب سټ باندې پوسټ کېدل یا خبرېدل. نو هغه کې د اړتیا اولو کې و ورسته بیا خپل هم په څنګه نو ورسره انګلیسي ژبه باندې هم کار وکړو. انګلیسي ژبې کورسونه مې ونیول او تر بیا اندازې پورې د انګلیسي ژبې مشکل هم حل شو. نو زده کړې مې تم پای ته ونه رسېدې ځکه ما غوښتل چې ادامه ورکم. نو بیا دغه څه زده کړو هغه پاتې شو او دندو مصروفیتونه او جنجالونه د ژوند د شروع شول. بیا نو داسې فرصت مساعد نشو چې ادامه ورکړي. افغانستان کې امکانات هم محدود وو تر لیسانس دورې پورته زده کړې په هغه وخت کې نو یا خو بیخي نه وي او کوي هم ډېرې محدودې وي. نو 2000 کال کې د کورونا په اوج کې بیا ما تصمیم ونیو چې زه خپل زده کړو ته ادامه ورکړم. په د جرمني یا د آلمان هیواد کې مې ماسټرۍ ته اپلای وکړو چې له نیکه مرغه هغې ته بریالی شوم او 2000 کال کې راغلم. ما کورونا وخت کې چې یو سیمسټر مې وویل او بېرته لاړم افغانستان ته. افغانستان 2001 کال کې بیا راغلم. نو هغه ماسټرۍ مې خپله د جرمني یا د آلمان د فورتبانګن یونیورسټي د نړیوالو اړیکو او د کلتوري ډیپلوماسۍ په برخه کې خپل ماستری هم پروس کال 2023 کال مه میاشت کې بشپړ کړل. نو دا د زده کړو سفر و.
له آزادي رادیو د آزادي میلمه پروګرام اوري. زموږ میلمه وحید الله مایار دی.
تکه اوس بیرته راشو کارونو ته دندو ته تاسو د خپل ځینو کارونو یادونه وکړه. د نورو پاړه هم وایست.
ما مخکې د تو ویل چې ځکه د ژورنالیزم دوام ټولګي کې وم، ما په د آزاد خبریال په توګه دنده پیل کړه له بهرنیو رسنیو سره، هماغه ادامه پیدا کړه تر هغې چې زه فارغ شوم 2004 کال ډسمبر میاشت کې. نو ما دوی سره هغه فول ټایم یا د پوره ورځې دنده واخیسته. په هغې برخه کې مختلفو برخو کې مخکې ما یادونه وکړه، نه غواړم چې بیا د تاسو د پروګرام مخصی شي. نو ادامه مې ورکړه 2008 کال کې. بیا ما د ملګرو ملتو د پراختیايي پروګرام یا UNDP سره د افغانستان د نوي پایل پروژه، د افغانستان د نوي پایل پروژه د نیو بیګننګ فور افغانستان یو پروژه وه چې دوی ته د ډایاک برخه کې کار کوو. نو په هغې برخه کې ما د مطبوعات یا د رسنیو د مسؤول په توګه دنده پیل کړه 2008 کال کې، او دغې دندې تر 2019 کال پورې ادامه پیدا کړه. او په 2019 مارچ میاشت کې دغه پروژه بشپړه شوه. نو بیا د یو لنډې مودې دپاره زه د خپرونو د مسؤول په توګه د افغانستان د سولې عالي شورا سره ما دنده پیل کړه، چې هغه هم قرارداد مې د UNDP لخوا و. د UNDP لخوا نه دوی ته تخنیکي هغه ملاتړ ورکول کېده. نو د هغې په احساس چون دمونږ بل پروژه د UNDP پای ته رسېدلې وه، نو دې پروژه کې بیا هغه ټول کوم کارمندان چې وو هغه دې کې مدغم کړ. نو بیا د سولې عالي شورا کې مې ډېر ادامه ورنه کړه، فقط یو لس میاشتې وو. هغې نه وروسته 2012 کال کې زه WHP ته راغلم، او WHP سره د هغه ویان په توګه او د رسنیو سره د اړیکو د مسؤول په توګه یا د عامه اړیکو په توګه باندې پاتې شوم تر نن پورې.
لدی معلومیږي چې ډیر کار مو د خوړو له نړیوال پروګرام سره کړی دی. مخکې تر دې چې بل پوښتنه په دې ارتباط وکم، تاسو په پیل کې د خپل لومړني ښوونځي په اړه ځینې خبرې وکړې، او مو ویل چې ودانۍ نه درلوده، تر شنه اسمان لاندې مو درس وایو. خبر یاست چې هماغه ښوونځي بالاخره ودانۍ پیدا کړه، اوس په فکر کوي چې ودانۍ ولري که لا به هم همدغه سي په میدان کې وي.
لبعد مرغه تر هغه چې په وردګو ولایت کې امنیت مسله مطرح نه و، زه با تاګ راته کول شو، تر هغه وخت پورې کوندای جوړ نه و. خو د ورستیو کلونو کې کله چې د فاروق وردګ د پوهنې وزیر و، وا مې ورېدل چې یو ښوونځی جوړ شوی دی، یو تعمیر دا چې څومره فعال و، څومره عصري و، او په کومه بڼه جوړ شوی و. آیا نوس هم هغې ته کې ښوونکي وو، هغې کې زده کوونکي وو، او څه امکانات یې لرل؟ نو افغانستان کې د تاوتریخوالي او د محدودو امکاناتو له امله ما نشوای کولای هغې وخت کې زه خپل کلی حتی کلی ته پاس 2008 کال نه وروسته زه خپل کلی ته نه یم تللی. نو داسې اوریدلې مې دي، اما مطمئن یا ډاډه نه یم چې هغه ښوونځی تر کومه بریده په څه بڼه او په کومو امکاناتو جوړ شوی و، او اوس هم فعال دی که نه. خو کله چې مونږ و هلته د اول لومړي ټولګي نه تر شپږم ټولګي پورې دغه دوره ټوله مونږ، حتی تر اووم او اتم ټولګي پورې مونږ هغه منځنی ښوونځی هم هغه نه درلود، تعمیر یې نه درلود، چې هغه بیا وروسته بیا جوړ شو. او لرې مونږ هم ورستا یو کال یا دوه کاله په تعمیر کې درس ویل، چې هغه نان ټولګی و، نو هغه یو تعمیر یې درلوده د ونخي د لیسې په نامه، د منځني ښوونځي نه لیسې ته هغه ارتقا کړې وه، او تعمیر هم ورته جوړ شوی په هغې. نو شرایط افغانستان دي، د هغې ښوونځي نه ډېر زیاتې خاطرې لرم.
اماني صاحب، تاسو د ژورنالیست په توګه هم په وطن کې کار کړی دی، زموږ یو همکار له خلکو سره چې بې خبرې کولې او په وطن کې و، نو عجیب و غریبې خاطرې لري، ځینې شیانې ثبت کړي دي، کله چې راوروي موږ ټول ورته خاندو. تاسو هم داسې کومه دلچسپه موضوع لري، کومه دلچسپه خاطره لري؟
ولا خاطرې خو ډېرې زیاتې دي، خو یوه خاطره چې همدغسې د ژورنالیزم ډګر کې تاسو ته معلومیږي چې له هر چا سره مو سره کار دی، په ټولنه کې که هر څوک دی هغوی سره د تاسو سره کار دی. خاطرې خو نور ډېرې دي چې تعجیزونه به وو، په هغې کې توهینونه به وو، تحقیرونه به وو، چې مرکې ته به وغوښتو، مرکه کې و چې لږ تون شو ورسره جدی و شو، راته بنده وکا او مایک وغورځو، د اخترونه به راکېدل، راته را کول کېدل. دا قصې خو ډېرې دي، نو د ما دپاره نو هغه د ژورنالیزم یوه عامه اصطلاح دا ده چې موږ ته به په پوهنتون کې هم ویل چې یو خبریال یا ژورنالیست باید هر څه ته د خبر په سترګه وګوري په څه کې کوم خبر دی. نو ما هم هماغسې یو نظر لره چې که هر څه لیدل ورته مې کتل چې په دې کې خبر څه دی چې زه ترې راواخلم. نو خاطرې خو ډېرې زیاتې دي، نو هغه زه فکر نه کوم چې اوس دی وخت چې سړی ووایي، ما وو پکې ډېرې ستونزې پکې ډېرې زیاتې دي. زه د هر خبریال د زړه نه راځم، دوی واقعا هغه خلک دي چې د ډېرو ناخوالو سره مخ لاس او ګریوان دي، اما بیا هم خپل مقدس دندو ته ادامه ورکوي، ټولنه له حوادثو له وقایعو له دې نه خبروي، او دا ډېر یو ستر مسؤلیت دی. ما خپله ونه شوای کولای چې ادامه ورکړم، ډېر دروند مسؤلیت دی. نو د دوی ټولو ته زما خاص سلام ټولو خبریالانو.
مانی صاحب، ډېر خلک د ځان د مصرفولو لپاره یو شوق لري چې انګریزان هابي بولي، تاسو کومه هابي لرئ؟
والله که درته هم ډېر خسته کوم کس به درته معلوم شم چې خاص هابي نه لرم، یوازینی هابي مې دا دی چې زده کړم، نور هم زده کړم، ولولم. همدا اوس هم یو قسم مات ماستري تر کچې پورې زده کړې کړې دي، غواړم چې ادامه ورکړم او هر څه چې نوي ګورم، نوې ژبه، نوې کلتور، نوي خلک، د هغوی باره کې ولولم، د هغوی باره کې زده کړم. اما د ژوند مصروفیتونه دومره ډېر دي چې اجازه نه راکوي. زما خاص هابي دا ده چې هر څومره چې سړی کولی شي نور هم زده کړي، نور هم ولولي، نور هم یاد کړي.
پس همدا مو هابي ده چې نوي شیان کشف کړئ، نوي شیان ومومئ. د مطالعې په اړه مو ونه ویل، مطالعه څنګه کوئ؟
مطالعه سره علاقه لرم، مطالعه سره ډېره زیاته علاقه لرم، غواړم چې مطالعه وکړم همیشه. د یو خبریال لپاره شوم، د ما مسلک هم ژورنالیزم دی، هغه لپاره مطالعه خپله د ما په نظر هر څومره چې کولای شي هغه عمره ورته کړه.
تاسو هم له افغانانو سره کار کړی دی په خپل وطن کې، او هم له بهرنیانو سره کار کړی دی، دا دوه تجربې څنګه پرتله کوي؟
ولکه رښتیا وایم او صادقانه وایم چې له خارجانو یا بهرنیانو سره کار کول ساده دي تر هغه چې له افغانانو سره کار کوي. ما خو له افغانانو سره ډیر زیات کار نه دی کړی، خو یوازې یو څو میاشتې د سولې عالي شورا کې وم، هغه هم قرارداد مې له بهرنیانو یا له یو این یا له ملګرو ملتونو له ادارې سره و. اما متاسفانه یا په خواشینۍ سره هغه کوم فرهنګ او هغه کوم محیط چې په افغاني ټولنه په افغاني ادارو کې په هغه وخت کې و، ما خپل ونه شوای کولای چې دا ما ورکم. هلته دومره محدودیتونه ډیر و، دومره یعنی کله چې یو پروژه کې یا په هر اداره کې څوک کار کوي، ډیر مسریات یا ډیر اغیزمنتیا په ټیم ورک کوي. که ټیم ورک نه وي نو هلته هر څوک نشي کولای په یوازې سر هغه هدف ترلاسه کړي. نو ما دغه ټیم ورکینګ یا هغه ټیم یا ډله ییز کار په دولتي ادارو کې کار چې زما تجربه ډیره کمه ده له دولتي یا افغاني ادارو سره، خو په هغه لنډه موده کې یا کمه تجربه کې ما دغه شی ونه لیدم. هلته خواشینۍ سره هر څوک په دې کې و چې ځان ته کریډیټ واخلي، در حال کې چې د ټولو کریډیټ په ټیم ورک کې تر ټولو ښه ترلاسه کېدای شو.
د ویندویانو کار ډیر اسانه نه دی، شاید خلک پی پوی نشي. هر اداره ځان ته پالیسی لري. کله له کومې ستونزې سره مخامخ شوی نه یاست؟ مثلا کله مو د خپل ادارې د پالیسی خلاف خبرې کړې وي، یا کله مو ممکن پاغه پالیسی چې تاسو ته دکتي شوی ده یا تاسو ته ویل شوی ده په هغه مو سم سر نه وی خلاص شوی، داسې کومه تجربه او خاطره لري؟
په دې کوم ورغه د قانون اړول پروګرام یا دبليو ایچ پی چې زما ډیر موده دندم له دوی سره وتر وسه هم ورسره یم. اوس د ویان په توګه نه، البته دا باید واضح کړم چې زه یو بل مسولیت باندې یم ورسره. خو تر جنوري میاشت پورې همدغه کال زه د ویان په توګه مې دوی سره دنده ترسره کړې ده. یعنې دولس کاله وشو چې زه دوی سره د ویان په توګه مې دنده وکړه. اوس هم هماغه قرارداد باندې یم، اما یو بل مسولیت لرم. نو د باید ډېر واضح ووایم چې د خوړو نړیوال پروګرام کې داسې محدودیتونه نه وو. البته پالیسیان شته، وی به په هره اداره کې علاوه که هره اداره وي، اما داسې څه نه وو چې هغه دې پټ کړی شي له خلکو نه. یوه کاملا بشري اداره ده، او همیشه در اته ویل کېدل چې موږ داسې څنګه لرو چې پټی کو خو ځنې داسې مسائل به وو چې هغه د خوړو نړیوال پروګرام له صلاحیت نه پورته وو یا تنا دوی پورې نه اړه نه درلود. نور ادارې هم پکې شامل دي. په هغه وخت کې نو بیا موږ د احتیاط نه کار اخیستو چې موږ هغه څوک نه وسو چې د نورو مسؤلیت ځان ته واخلو. نور زمونږ د خوړو نړیوال پروګرام یوازنۍ دنده خلکو ته مرستې رسول دي چې په هغې کې هیڅ داسې څه نشته چې سړی دې پټ کړي یا د هغې باره کې خبرې ونه کړي. تاسو به لیدلی وي یا تاسو ته معلومه ده چې شاید د ټولو بهرنیو ادارو په مقایسه یا په پرتله د خوړو نړیوال پروګرام همیشه د رسنیو سره همکار پاتې شوی او همکار دی. همیشه زه خپل چې کله وم یو خدا و چې زه خبریال پاتې شوی یم، ماته د خبریالانو دردونه دوی ستونزې او هغه چې کار چې دوی کوي هغه راته معلوم و. هیڅ وخت ما نه دی ویلي چې امکانات یو، یعنی ځان مې نه درته نه درېخ کړی او همیشه ورسره همکار وم. ولو که د هر ادارې نه هر موضوع کې تماس نیول شوی، ځینې وخت به مو ویلي وي چې لږ وخت په کار دی چې موږ معلومات راټول کړو، هغه دقیق معلومات چې باید خلک پرې باندې خبر شي. نور داسې څه نه وو، یعنی پالیسیانې خو باید تعقیب شي، هغه رهبری د ادارې باید په جریان کې واچول شي، موضوع باید ورسره شریک شي. اما داسې څه چې ما ته راکړل شوي وي چې یوازې دغه څه ویلی شي ته د هغې خاطر نه، داسې کوم هغه نه لرم، داسې کوم تجربه نه لرم.
اماني صاحب، زه فکر کوم زموږ وخت ذاتي پوره دی، خو بیا هم کېدای شي بټونه وي پکې ځینې ځایونه لرې کړو. کومه داسې قصه لري چې که وکړې نو شاید د اورېدونکو لپاره دلچسپ وي، مهرباني.
د اورېدونکو لپاره خو به زما خو مخکې وویل چې زه به یوه وړه قصه درته وکړم چې یو وخت ما چا سره خبرې کولې، نو زه یې لیدم چې موټر کې ځم او راځم، دفتر دی او د خوړو نړیوال پروګرام دی او کله میډیا ده، کله تلویزیون دی، کله راډیو. نو هغې سره هم داسې بحث پیدا شو، نو ما یو څو د ژوند د هغې یو مایوس حالت کې و. ما خپله د ژوند یو څو ترخې ورته وویل، هغې راته کتل، وایي ما فکر کوه هغه د ریژې به خبره وایي چې ته خو د بچۍ شیره پراټه باشي. یعنی دغه هغه سې زحمتونه او هغه تکلیفونه او هغه ستونزې چې ما ګاللی دي چای فکر نه کوه او نه کوي. نو دا به وایم چې زه لومړنی ښوونځی خو ما ورته ویلی چې موږ په څه حالت کې وویل. د هغې نه وروسته زه لس کلن لا نه وم چې ما پلار له لاسه ورکړو. موږ د بدبختۍ یو کندې ته ولوېدو. زه مجبور شوم چې زه مزدوري وکړم، زه پاکستان ته لاړم. د پاکستان د کوټې ښار کې ما تاسو بیا اورېدلی وي د کولې په نامه چې دا د ډبرو سکره دي، هغې کې مې کار کړی، د پاکستان کې مې د خټګري کړې ده، نور ډېر نور د اوسپنې کان کې مې کار کړی چې په ورځ کې بیا پنځه یا کلدارې راکولې. دغسې تکلیفونه او جنجالونه وو، اما تسلیم نه شوم. کله چې بېرته راګرځېدلی یم، بیا ښوونځي ته تللی یم، کله چې بیا مجبور شوی یم، بیا مې کار کړی دی. نو دغه به کېدای شي ځینو دپاره یو الهام وي چې هېڅ وخت تسلیم نه شي، زده کړو ته ادامه ورکړي او زده کړه بالاخره. نن ورځ زه د نړۍ په ساته د یوې بشري ادارې ویان پاتې شوی یم او تر اوسه پورې هم ورسره یم په یو شکل نه یو شکل. نو هغه کیسې چې کله را یادوم ځان سره فکر کوم، ما یې هېڅ وخت فکر نه کوم. نو ټولو ته شاید دا یو الهام وي چې هېڅ وخت مایوسه نه شي، نا امیده نه شي، ناهیلي نه شي، ادامه ورکړي، زحمت وګڼي، وبالي په ځان باندې، درس زده کړي، تر هغې بل هیڅ شی لاسته نه شي راوړي.
او همدا د ستاسو بلکې د هر انسان د بریالیتوب راز. نو خدای مولا بریالی او کامیاب لره.
مننه سروان صاحب.
دا و د ازادي رادیو میلمه وحید الله مایار.
شنوانو سرونا دشنو موت کا زنجیرونا کلا بندا نستایا ما دشنو
ساعت